द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا ډیوه راجو د نن د خالی ورځ کال بزر پندسم د جون شلمه نیټه ده. دا په پاکستان کې سهار اتنی می افغانستان کې اته او دلته واشنگتن ډی سی کې د جون د 19 نیټې د شپې 19 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوه راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زاید خټک یو ځل بیا هرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځو اوس وخت مهمه خبرونه سره ټکو ته. د امریکا خارجه وزارت لخوا جاری شوی ترهګرۍ کلیز راپور تر مخه کال 2014 کې په نړۍ کې ترهګر بریدونو کې 15% اضافه شوی. راپور وایي پاکستان کې تیر کال ترهګر بریدونو کې 6% کمی لیدل شوی. نن په ګرد نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار تر مخه کال 2014 کې د تشدد له وجې د ورځ په حساب 2500 خلک خپل کورونه پرېښودلي. د یونیسیار های کمشنر وایي
It is time for the international community to assume its responsibilities not only to the people in distress but its responsibilities to be able to prevent or bring solutions to the conflicts that are causing so much suffering.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي جمعې په ورځ ویلي دي چې د یمن نه راغلي وفدونو ترمنځ خبرو اترو لومړی پړاو بغیر د سمواعده سرته رسیدلی خو دی وایي امید لري راتلونکي ورځو کې به د ډزبندې معاهده ترسره شي.
Principle no disagreement on this basic element. We feel that it requires simply some further consultation and that we can achieve it pretty soon. I remain optimistic on this one.
Let's run the code of the detail. د امریکا خارجه وزارت وایي ګردنړۍ کې ترهګر حملو کې زیاتوالی راغلی چې کال 2014 کې دغه حملې 15% زیاتې شوې او پکې د مرګ ژوبلو شمېره کې 80% زیاتوالی راغلی چې پکې زیاتره پیښې عراق، افغانستان او نایجیریا کې شوې. د مې پورس جاری شوې د ترهګرۍ په حق له نړیوال راپور کې ویل شوې کال 2014 کې ګردنړۍ کې 13,403 ترهګر حملې شوې چې پکې 2,200 خلک مړه او 3,200 خلک ژوبل شوي دي. نن ګرد نړۍ کې د جون په شلمه نیټه د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. دغه ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار لخوا جاری شوی راپور وایي کال 2014 را په دې خوا د تشدد او جنگونو له وجې کډه کوونکو شمېره زیاته شوې او دغه موده کې 6 کروڑ خلک بې کوره شوي چې د تیر کال په مقابل کې دغه شمېر 80,000 زیات دی او یو لسیزې کې دغه شمېر کې 2 کروڑ زیاتوالی راغلی. راپور وایي ګرد نړۍ کې کډوالو ته پناه ورکولو کې ترکیه په اول نمبر او پاکستان په دویم نمبر دی. یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي جمی پورز ویلی یمن په حق له خبرو اترو لومړی پړاو بغیر لسه قسمه موافقه ختم شوه. خو دی وای خوشبي نه دی چې دزبندې په حق له موافقه را روان ورځو کې ممکن ده. خصوصي استازي اسماعیل اولد شیخ احمد جنیوا کې خبريالانو سره خبرو په محل ویلی جمی پورز خبره بغیر لسه قسمه لوزنامه ختمي شوه خو وای نور سلام مشورې ورستو دی غنی د دزبندې په حق له لوزنامه ممکن ده. د امریکا صدر باراک اوباما بل میاشت افریقایي ملک ایتوپیا سفر کوي چې دا رنګ به د لومړي امریکایي صدر جوړ شي چې دغه ملک سفر کوي چرته د افریقایي اتحاد مرکزی دفتر هم دی. سپینه ماړی وای ادیس ابابا ته دا سفر به اول نه ټاکل شوی د کینیا سفر وروسته راځي. د خپل د پلار ملک کینیا ته سفر به هم د لومړی سفر وي چې د صدر په حیث کوي. د نوړاندې هم د کینیا سفر کړی خو هغه وخت د صدر نو. د سپینې ماړی ویان جوش ارنست یو بیانیه کې ویلي د دې سفر مقصد اقتصادي همکاري، جمهوري ادارو مضبوطوالی او افریقا کې امنیت صورتحال ښه کول دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین هغه تورونه رد کړي ګني ملک یې جاهریت نه کار اخلي. د زور راوړې روس تخپل مفاداتو لپاره مسلسل کار پیل کړي. جمی پورس سن پیټرسبرګ کې نړیوال اقتصادي غونډې په محل خاغلی پیوتن دغه خبرې د سوالونو او ځوابونو په وقفه کې کړي. خاغلی پیوتن ویلي ډېر وخت راسي روس ته همکارۍ لپاره ټول ممکن لارو باندې کار کولو تجویز ورکړی وو خو د روس پر ضد داسې هلې ځلې روانې دي چې روس خپل مفاداتو لپاره توندې سره کار پیل کولو باندې مجبور شوی. د امریکا ساؤت کیرلاینا چارلسټن نومې سیمه کې هغه تنانو یاد او ماتم کې یو دستوري انتظام شوی او څوک شروع په ورځ د یو تورپوستو امریکایانو تاریخي ګرجه کې یو سپین پوسته تن په ډزو وجري وو. د چارلسټن تر څنګ ګرد ملک کې وجري شوي خلکو لپاره دوایا دستورو انتظام شوی وو. چارلسټن کې دستوري په محل خپل خپلوانو او اوسیدونکو وجري شوي خلکو ته پیرزونه وړاندې کړي او د هغوی په یاد کې د غلطه د ګلونو ګلدستې هم ایښودلي. جمعې پورس د کولوراډو ایالت سرکاري وکیلانو د جیمز هومز نومې تن پر ضد روانې مقدمې کې دماغستی. سرکاري وکیلان وایي نوموړي یو سینما کې په ډزو دولس تنان وجري. 1389 سرکاري وکیلانو عدالت ته ثابتولو هڅې کړې چې هومز نومې دغه تن ذهني توګه باندې جوړ و کله چې د کال 2012 کې سینما کې ډزې کړې وې. اوس په د هومز وکیلان د نفسیات پوهه او نورو شواهدو سره دا ثابتولو هڅې کوي چې دغه پیښې په وخت د نفسیاتي ناروغۍ سره مخ و.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهارنی در ساته خبرونه ته وګورئ. د ډیو راجو سهارنی در ساته خبرونه کې موږ تاسو تازه خبرونه باندې سړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو به مرا ګرځو د امریکا خارجه وزارت لخوا چې کوم د ترهګرې په حق لا راپور جاری شوی دی داغې تفصیلاتو ته. دغه راپور وایي چې کال 2014 کې ترهګر حملو کې 35% زیاتوالی راغلی او پکې د مرګ جوبلو شمېره کې 81% زیاتوالی لیدل شوی دی. دوی جمعې پورې جاری شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې کال 2012 کې ګرد نړۍ کې 13,300 ترهګر حملې شوي چې پکې 22,000 خلک مړه او 14,000 خلک جوبل شوي دي. تفصیلات ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محوس چلیل نه.
د امریکای خارجه وزارت د ترهګرې په حق لا خپل سالانه رپورت کې ویل دي چې کال 2014 کې په ګرد نړۍ کې د ترهګر بریدونو په شمیرې کې 15% اضافه شوې ده او په کې د کال 2013 په مقابله کې 80% زیاتې وژنې شوې دي. د خارجه وزارت سالانه رپورټ تر مخه کال 2014 کې پاکستان، فلپاین، نیپال او روس کې د ترهګرې په پیښو کې کمی لیدلې شوې دي. رپورټ تر مخه ترهګرې کې د اضافي غټه وجه عراق او شام کې د تندر وډلې داعش، نایجیریا کې بوکو حرام تندر وډله او افغانستان کې د طالبانو کاروای دي. رپورٹ تر مخه 2014 کال کې ګرد نړۍ کې 13,300 ترهګر بریدونه ترسره شوي وو چې پکې 22,200 خلکو خپل ژوندونه بیللي او د 23,200 نه زیات یوبل شوي دي. رپورٹ کې ویلي شوي دي چې د ترهګر بریدونو 80% نه زیات په 15 ملکونو عراق، شام، نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې ترسره شوي. رپورٹ کې دا هم ویلي شوې دي چې کال 2014 کې 9,300 نه زیات خلک د ترهګرو لخوا تښتول شوې دي. دا د کال 2013 په مقابله کې درې چنده زیاته شمېره ده. د ترهګرۍ له وجې تر ټولو زیات مرګونه او تښتونې په عراق کې شوې. رپورٹ کې ویلي شوې دي چې القاعده لخوا په نړیوال کچ په تندر و کاروایو کې کمی راغلی دي او داعش د نړۍ تر ټولو غټه ترهګر ډله جوړه شوې او په دې کې په زیات شمېر کې بهر ملکي جنگیالي شاملېږي. رپورٹ وایي چې د کال 2014 دسمبر میاشتې اخره پورې 14,000 بهر ملکي ترهګر شام ته ورغلي او دا شمیره په 13 کالو کې په کومې مودې کې هم پاکستان، افغانستان، عراق، یمن او سومالیا ته تلونکې انتها پسندونه سیوا ده. رپورٹ تر مخه تیر کال افغانستان کې د بریدونو په شمیر کې 38% اضافه شوې ده خو ګاونډي ملک پاکستان کې د ترهګرې په بریدونو کې 6% کمی راغلی. په افغانستان کې د بریدونو غټه شمیره د طالبانو لخوا ترسره کړې شوې ده. رپورٹ تر مخه کال 2014 کې طالبانو لخوا ترسره شوی بریدونو کې 3,300 نه زیات خلک وژل شوي او 3,300 نه زیات خلک ژوبل شوي. رپورٹ تر مخه په پاکستان کې ترسره شوی 80% بریدونو لپاره د کومې یوې مخصوصې ډلې په جنګلو نه ده شوی ولی 40% بریدونه د تحریک طالبان پاکستان لخوا ترسره شوی وو. هم تیر کال پاکستان کې ترسره شوی د ترهګرۍ یوې پیښې کې ترهګرو د پېښور آرمی پبلک سکول باندې حمله کې ماشومانو تر څنګ یو نیم سلطنان وژل.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردن کو تاسو د ډیو راجو سهارنی در ساته خبرونه ته غوږ یو. تاسو پام را ګرځو د جون 16 نیټې ته، یعنی نن ورځ ته، چې نن د ګرد نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي او دغه ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو کډوالې ادارې یونیسیار لخوا جاری شوی راپور وایي کال 2014 را په دې خوا د تشدد او جنگونو له وجې کډه کوونکو شمېره زیاته شوې او دغه موده کې 6 کروڑ خلک بې کوره شوي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې شعیب زادانه.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یا یونیسیار د یو تازه رپورټ تر مخه د کال 2014 راسي د شام خانه جنگي لوجې د خلکو خپل کورونو پرې خودو شمیره په لوی کچا سیوا شوې ده. د ادارې د رپورټ تر مخه په تیرو 15 کالو کې جنگونو، شخړو او د تشدد د لاسه د افریقا، ایشیا او اروپا کې خلک په خپلو کورونو پر خودو مجبور شوي دي. د رپورټ تر مخه تیر کال د هر ورځ په حساب 2500 کسانو د څه قسمه تشدد د لاسه خپل کورونه پر خودي دي.
And if people think that humanitarian
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن مشر انټونیو ګویزنر وای ګرد نړۍ کې ګډوډې روان دي، او که خلک دا غني چې د انساني مرستو ادارې به دا ګډوډې سم کی نو دوی په غلطه دي. موږ دا هر څه نشو سمولې. د ادارې د رپورټ تر مخه په نړۍ کې په 122 کسانو کې یو کډوال دی، یا په خپل هیواد کې دننه بې کوره شوی دی او یا په نورو هیوادونو کې پناه اغسته ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن مشر وای چې دغه تازه رپورټ د نن سبا د نړۍ حالت بیانوي. ښاغلی انټونیو وای چې اوس وخت راغلی دی چې نړیواله ټولنه دې خپلې ذمهواری وپیژني، نه یوازې دا د خلکو لپاره، په نړۍ کې د شخړو د هواری لپاره دې هم کار وکړي. په ګرد نړۍ کې شام دا وخت دی د بیکوره خلکو لوی هیواد دی، او ورپسې افغانستان او بیا سومالیا دي. د شام گاونډي هیواد ترکی کډوالو لا پناه ورکوونکي هیوادونو کې تر ټولو وړاندې دی. په کال 2014 کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاتو کډوالو ته ترکی پناه ورکړې وه، چې شمیره 1.59 میلیونه ده. د دغې وروسته پاکستان 1.51 میلیون خلکو لپاره پناه ورکړې. خو اخوا بیا اروپایي چارواکي په دې خبره نه دي راضي چې څنګه به د کډوالو دغه بوج په خپلو کې تقسیموي. د جرمنی خارجه وزیر وای چې ایټلی او جرمنی دواړه په دې راضي شوي دي چې موږ به په اروپا کې د کډوالو بوج تقسیم کو. د اروپایي اتحاد ځینې غړي هیوادونه بیا ګڼي چې په خپلو پولو به امنیت سختوي، لکه هنګري چې اعلان کړی چې د سربیا سره به خپل پوله باندې سختي نوره سیوا کوي، ځکه چې ځینې کډوال د جرمنی او سویډن په لاره هنګري ته رسیږي. د هنګري خارجه وزیر وای چې موږ به پلا 150 کیلومتره لوی پوله د کانټتار په ذریعه تړو. په سویل ختیځ ایشیا کې بیا د میانمار نه تایلند ته تلونکي خلکو هم یو لویه انساني شخړه جوړه کړې ده، چرته چې د میانمار نه په زرګونو خلک د کښتو په ذریعه تایلند او نورو گاونډي هیوادونو ته روان دي.
دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولې گئی نو زمګه پتا دادا diva@voanews.com زمګه ایمیل پتا ودا سلیکي deewaradio@voanews.com چې دا سی بیل کای voanews.com
د وایس آف امریکا ډیوا راډیو. د ګران اوریدونکو نن د کډوالو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د جون 16 نیټه ده، او د کډوالو چې کومه نړیواله اداره ده د ملګرو ملتونو UNHCR، هغوی وایي چې دا وخت په نړۍ کې د کډوالو ته پناه ورکولو کې چې کوم ملکونه تر ټولو مخکې دي، په هغه کې ترکی په اول نمبر دی او په دویم نمبر پاکستان دی. پاکستان کې زیاتره کډوال د افغانستان سره تعلق لري چې ډېر موده یې په پاکستان کې تیره کړه. خو پاکستان کې دوی څه احساسات لري همدغه پوښتنې کړې دي د ډیوا راډیو خبریال داود جبارخیل د دغه خلکو نه راځي چې ورته وښو.
زما امین دی، د افغانستان مونږ یو. دلته پاکستان کې 1.5 کال کېږي چې اوسېږو. افغانستان کې ځای مونږ نه لرو، زموږ نه لرو، کور نه لرو، دلته اوسېږو. مکتب درسونه وایو، پیسونه شته، درسونه دلته نشته. ډېر مشکلات مونږ ته ډېر زیات دی. هر افغانستان کې اوس امنیت هم دومره ښه نه دی چې لاړ شو کور مور خو بیا سي هم نشته. اوس مونږ څه به وکړو؟
اوس وخت مونږ ورو په پېښور کې کوم افغان مهاجرین ډېر ستونزو سره مخامخ دي، که هغه ځوانان دي، که زنانه دي، که سپین سرې سنګري سړي دي. واجه همدغه ده چې پاکستان حکومت په دې وروستیو کې دغه خلکو سره مهاجرین په زګونه کسان چې مهاجر شو بیرته افغانستان ته شو، د زیب نور سنې شو شاګردان چې ستونزې لري، ترانسپورټ ستونزې یو ده، تعلیمي ادارو کې نور ستونزې. په همدغه وجه کې سپینګری سپینسری سړي موږ وګورو، سپینګری وګ کسانو وګورو، هغه د کوره بهر نشي راوځي. ککاډ ولري هم پولیس ولري په لارو کې تنګ وي، نور مشکلات لري، زنانه هم تر څنګ لري، ډول ډول مشکلات. چې افغانان دلته پاکستان کې اوسي، د صحت باره کې دوی څه ستونزې لري، مشکلات لري،
د دې تر څنګ چې د صحت په باره کې هم ډېر زیات مشکلات لري، خصوصا په یو پرایویټ هسپتال کې نشي کولای چې افغان مهاجر
لړ شو هغه ځکه خپل بیمار داخل کې سرکاري هسپتالونو کې ماغو ته داسې توجه نه ورو په همدغه وجه بسوس افغانان خورانه ډیر ستونزې سره ډیر مریضان تاسو ګر کې په افغانستان ناراضي دغه دوړي هوا دین ترمن ساړی کې خراب شیلاره بند شي په همغه د تورخم په بارډر کې خپل ژوند د لاس ور کوي.
السلام علیکم ورو خپل تعارف را وکړئ.
وعلیکم السلام زه حبیب الرحمن
په پاکستان کې چې کوم افغانان اوسې کې دوی څه مشکلات لري؟
خو دا مشکلات لري لکه په لارو کې په ګاډي تک سره پولیس راوخي چې بیزدي وکړي پښتنو کې یا وغیرہ نور داسې کورونه کې د سو مشکلات لري کاروبار نشي کولی اکثره دغه چې کارو کې یا پولیس سره مخ شي پولیس د دوی نه پیسې واخلي لکه دلته ډېر آمد نشته آمد نشته او مصرف زمونږ ډېر افغانستان کې اوس ځمکې ځایونه شته لیکن دومره پیسې او پیسې مونږ سره نشته دولت نشته چې آبادي وکړو خپل وطن آباد کړو هلته لاړ شو.
دلته تاسو د افغان مهاجرینو نړیواله ورځ مانځئ کنه په پاکستان کې مهاجر څه مشکلات لري؟
دغه مشکلات دي چې بس پولیس هم ودره او پاټ مارچ راوالو بس تنگ را تنگ هم کی راته وي راکته شه بچ راکته هم کی او بس پیسې مې سره نوالي بیم پری دي.
داود چبارخیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پیښور.
دا ډیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زمونږ پته دادا diva@voanews.com زمونږ ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو دا گران اوردونکو تاسو د ڈیوا راجو سره نه تر ساته خبرونه تا وګه اوس تاسو پام راګرځو. یمن چې کوم شخړه دا د پاکل چې د ملګرو ملتونو خصوصي استاد کوم چې یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاد دی دغه په مشرۍ کې جنیوا کې خبرې تر سره شوې دي. جمعې په ورځ خو د خبرو ورستو خصوصي استاد اسماعیل اولاد ویلي دي چې دواړو فریقو د کې ګډون کړی دی دواړو فدونو خو خبرې لومړی پړاو د خبرو لومړی پړاو بغیر لسه قسمه موافقه ختم شوی دی خو دی وایي چې خوشبینه دی چې دزبندې پاکله موافقه به را روان ورځو کې ممکن شي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې وکیل خان
په جنیوا کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استاد اسماعیل اولد شیخ احمد ویلي چې تیر ورځ شوې خبرې اترې بغیر د کومې معاهدې سرته رسیدلې خو نوموړ زیاته کړې چې د ده په یقین د ځنې نورې سلام مشورې سره د جنگبندې په شمول ضرورتي ګامونو باندې یو معاهده ممکنه ده.
There is in principle no disagreement on this basic element.
دی وای چې په اوسنی توګه په کومې بنیادی خبرې باندې نه اتفاقی نشته دی. مونږ غنو چې لږ نور د سلام مشورې ضرورت دی او دا چې مونږ به ډېر زر یوې معاهده کولو کې کامیاب شو. د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون هم د دې خبرو اترو په شروع کې غږ کړو چې د روژې مقدسې میاشتې د پیل کېدلو سره دی په بشري بنیاد دی د 15 ورځو لپاره جنگبندي وکړي شي. استاد ولد شیخ احمد ویلي دي چې نوموړي هیله لري چې د خبرو اترو په بل پړاو کې بعد دغه کار هم عملي کړي شي.
For us actually the achievement of an humanitarian pause or a ceasefire should be in by itself part of the confidence building for any future talks. So that would
be why چې زمونږ لپاره د دزبندۍ یا په بشري بنیادونو باندې د دمه ترلاسه کول په خپل اپ راتونکو کې د خبرو اترو لپاره یو رقم باور جوړول دي. نو دغه وجه ده چې دا کار زمونږ په اولنی ترجیحاتو کې دی. دوه په دونه چې په یو کې د یمن په نړیواله کچا پیژندل شوی حکومت استازي دي او په بل کې د مخالفه حوثي غړو شامل دي. په دې ونه کې په جنیوا کې راجمع شوی دي. دغه دوه ډلو د دیړواندې چرې هم د یو بل سره داسې مخ په مخ ملاقات نو کړي. خو د یمن لپاره د ملګر ملتونو استاذي هاغلی احمد ویلي چې نوموړي داسې فکر نو کړي چې په یو ملاقات کې به ټول خندان د مینځه لري کړي شي. نوموړي زیاته کړي چې اوس باید د کار د دوه ډلو ترمنځ چې کوم اختلافات دي هغه لري کول وي او دا چې د ملګر ملتونو امنیتي شورا ته د تفصیل تیرول لپاره به هم د نیویارک سفر کوي. یاد وي چې د کلنا د مارچ د میاشتې اخیر راسي د صدر عبدالربو منصور حکومت په خاص باندې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف لخوا هوائي بمباري پیل کړی شوی. په دغه کې 2650 زیات خلک وژل شوی. ملګرو ملتونو خبرداري کړې چې د یمن 80% نه زیات آبادی دا وخت بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه بشري مرستو پوره کولو لپاره ملګرو ملتونو د 1.6 بلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د ډېر واندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي یاغیانو څخه غوښتنه کړې وه چې د یمن ښارونو او د حکومتي ودانو او ادارو څخه د خپل ځواکونه وباسي. هم د اپریل په میاشت کې یادې شورا په حوثي یاغیانو باندې د وسلو بندي سره سره د هغوی په مشرانو کې په یو باندې بندیزونه پرځای کړي وو.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی ریډیو. تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
وایس اف امریکا دی ورځ د ګران اوردونکو تیر شروع په ورځ د امریکا ساوت کیرالاینا چارلستن نومې سیمه کې د تور پوست امریکایي یو تاریخي کلیسا باندې یو سپین پوست یو وشکلن سپین پوست علاقه داخل شوی وو. هغه ډزې کړې وې چې لامل نه هتنان وجلې شوی وو. د دې وروستو یو ځل بیا په امریکا کې بحث تود شوی دی چې وسلې پر ضد د بندیز چې کوم قانون دی دا په کار دی او کنه، او په امریکا کې موجود د نسلونو ترمنځ چې کوم کرکه ده یا د دغې کرکې چې کوم اسباب دي د دې ختمولو په هکله څه قسمه ګامونه اخیستل په کار دي. د چارلستن دغه پیښې کې چې کوم کس ککړ وو هغه وروستو شمالی کیرالاینا نه نیولې شوې ده او عدالت ته هم وړاندې کړې شوې ده. امریکایي مطبوعاتو دغه پیښې ته څه ځای ورکړی دی؟ تفصیل ورود د مختار خلیل په دې راپور کې.
د امریکې په ساوت کیرالاینا نومې ریاست کې د 22 کالو د عمر یو تنکی زلمي د چهارشنبې په ماښام د تور پوستو امریکایانو په یو ګرجه کې په ناتار ډزو ګرجه کې عبادت لراغلي نه تور پوستي امریکایان قتل کړل. په دې واقعه ټول امریکا کې خلک ډیر زیات دلګیر دي. د امریکې صدر باراک اوباما په دې واقعه د خپل غم ښکارا کولو په موقع امریکا کې په ټوپکو تماچو او په هر قسم عامو وسلو باندې د بندیز لګولو د خپل ناکام کوشش په ډیر خفګان سره یادګیرنه هم کړې ده. نن د یورپ او د ایشیا زیاتره او په خصوصي توګه د امریکې ټولو اخبارونو د ساوت کیرالاینا د قتلان په واقعه مختلف قسمه رپورټونه چاپ کړي دي. د برتانیې مشهور اخبار دی ګارډین د ساوت کیرالاینا د تور پوستو په ګرجه کې د یو سپین پوستي امریکایي زلمي ډیلان روف د لاسه د نهو تور پوستو عبادت گزارو په قتل کېدو یو تفصیلي ادارتي رپورت لیکلی دی. د رپورت سرخط ته امریکایان د لوی شمیر د خلکو د قتلان ته نسلی ترهګری ولې نه وایي. دی ګارډین اخبار د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي هر کله چې دا قسمه غم لړلې پیخي او شي نو دا یو قدرتي خبره ده چې خلک سمدستي د یو بل د امداد او بچکولو د پاره راغونډيږي. همدغه صورتحال د کیرالاینا په ګرجه کې د خونړۍ واقع په موقع هم په نظر راغلو، خو په دغه موقع د ځینو خلکو دا کوشش وو چې د دې سپین پوستي نسل پرست زلمي په ښکاره کړي نسلي ترهګرۍ باندې پرده واچوي او د دې قسمه خلکو دا خبرې یقینا چې د تور پوستو په پرهرونو د مالګې د دوړولو برابر عمل دی. دی ګارډین اخبار خپل رپورت کې زیاتۍ باوجود د دې چې د چارلستن د پولیس مشر ګریګ مولن د دې واقعې کې دو سره سم د ستی خپل بیان کې دا د کرکې په بنیاد شوی یو جرم ګرځولې دی او یو ګوا دا بیان هم ورکړی دی چې کله دغه سپین پوستي زلمی ډیلان روف په ګرجه کې راغون تور پوستي وشتل نو ورسره ورته دا وینا هم وکړه چې تاسو توریان زموږ د ښځو عزتونه اخلي او زموږ ملک زموږ نه قبضه کوي. خو بیا هم زوړ خیال کالم نویس ایج ډیل ګیډو په خپل دې خبره ټینګ دی چې د دې جرم د امکاناتو نه سرګند ده چې دا د نسل پرستای او کرکې په بنیاد شوی جرم نه دی. د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار لینډسی ګراهم د قتلان ذمہوار د یو منتشر ذهن ماشوم بللی دی. لینډسی ګراهم دا هم ویلی دی چې ډیلان روف د عیسایانو د وجلو په لټون کې راوتی وو. یو ایس اے ټوډے مجلې دغه قاتل زلمی یوازې ځان له اوسیدونکو لیوه بللی دی. ډیلی بیست اخبار دته هغه قاتل ویلی دی چا چې د خلکو د وجلو نه یو ګنټه وړاندې د بایبل لوستونکو سره ناشته کړی وي. ګارډین اخبار نور لیکي چې د ساوت کیرولاینا د ګرجې د لوی شمیر عبادت گزارو دې سپین پوستي قاتل ته هر څوک مختلف خلک مختلف نامې ورکوي، خو ترهګر ورته څوک هم نه وایي او دته ترهګر نه ویل، یقینا چې د ده په ناوړه او خونړي فعل باندې سترګې پټول دي. ګارډین اخبار خپل رپورټ د ډیلان روف د لاسه د تور پوستو شوی قتلان په دې ساده الفاظو کې په بیانولو ختم کړی دی چې یو سپین پوستي د تور پوستو په یو تاریخي ګرجه کې د خلکو د قتلان دپاره د خونړی ترهګرۍ منصوبه جوړه کړه او په هغې یې عمل وکړ. د نسلي کرکې په بنیاد د ډیلان روف د خونړی عمل ثبوت د ده د کرکې او د نفرت نه ډکې خبرې او د نسلی کرکې او د بیلتون د دور د نشانونو لباس دی چې د په دغه موقع اغوستی و.
وایس آف امریکا ډیورا چې د ګران اوریدونکو، هند کې حکومت داسې منصوبه لري چې خلک په دې وهڅوي چې په کورونو کې چې کم سره زر پراته دي هغه بینکونو کې جمع کړي. د یو اندازې تر مخه په هند کې دا وخت 22,000 ټن سره زر په کورونو کې پراته دي. حکومت غواړي چې دغه سرو زرو نه ګټه پورته کړي. تفصیل ورو د فوزی انجم په دې راپور کې.
زیور یا کالی په عامه توګه د ښځو خوښ وي، ولې په هند کې د ښځو د کالو د پاره ډېر زیات سره زر په کارول کېږي. دغه شان د هندو مذهب د عبادت ځایونه چې مندر نومیږي هلته هم په خیرات کې ورکړې شوي د کیلوګانو په حساب سره زر محفوظه پراته وي. نو د هند حکومت غواړي چې دغه د اندازې تر مخه 22,000 ټنه سره زر کوم چې هسې بس کورونو او مندرونو کې محفوظه پراته دي دغه بینکونو ته ورکړې شي او بینکونو نه د هر چا د سرو زرو په حساب دوی ته ګټه یا سود ورکړی کیږي. بیا نو داسې به چې کومه زر مبادله بهر نه د سرو زرو پر اغوستلو لګول کیږي هغې کې ډیر کمی راشي او هم دغه بینک سره پراته سره زر به په هیواد کې د سرو زرو کالو جوړولو په لړ کې په کار ولګيږي. داسې به د هیواد اقتصاد ته غټه فائده ورسیږي. نیشنل انسټیټیوټ آف پبلک فائنانس اینڈ پالیسی سره تعلق لرونکي بھانو مورتی ویل چې د سرو زرو په حق له داس کې هغه وخت ضروری وګڼل شو کله چې د سوداګرۍ په لړ کې د یوې غټې نیمګړتیا له وجې د هند د روپۍ قدر راپریوتو. او د دې وجه د تیر یو نیم کال راسه په بهرانو حسابونو کې را روان بحران وو. مونږ وکتل چې د سرو زرو بهر نه راغستلو کې سیواتو براغلو او دې سره د روانو حسابونو په سمون باندې زور پریوتو. له دې وجه دا رنګ تجویزونه هم مخې ته راغلو چې مونږ دې د هسې پراته سره زر دوباره په کار راولو. د هند په مندرونو کې په ټنونو سره زر موجود دي، لکه د ممبئی شری سیدی ویناک مندر به واخلو. دلته د نظرانې په توګه خلک د سرو زرو کالی او سکې هم ورکوي او زمانو وړاندې شاهي کورنۍ هم ورته ښې ډېرې د سرو زرو نظرانې ورکړې دي چې تر اوسه محفوظه پرتې دي. د دې مندر د ټرسټ یا اعتباري ټولګي مشر نریندر رانه وایي، موږ سره 200 نه واخله تر 225 کیلوګرامه پورې سره زر او د 2000 کیلوګرامو نه سیوا سپین زر پراته دي، خو دا یوه اندازه ده صحیح حساب زب ور نکړې شم. رانه د حکومت د سکیم په اړه هم مثبت خیال لري، وای
همار جو سونا رکھا ہے اس سے
زیادہ د دې پرتو سره زر په سر سیوای ګټه تر لاسه کول شو. نو په کار دي چې مثبت سوچ په ولرو. د مندر دولت د غریبانو د پاره ده او دا سه چې کومه پیسې راځي نو مونږه د هغه په خیر خېګړې لګولې شو. د هند په ځنو نور مندرونو کې هم په دې لړکی مثبت طریقې باندې کار روان دي، خو ولزن پکې د دې سکیم مخالف هم شته دي. او تر سوچ په کورونو کې پرتو د سرو زرو د کالو خبره ده، نو ډیره ګرانه ده چې هغوی د دې بینکونو ته په ورکولو باندې رضا شي. لکه دا د یو کور ښځه چې اوس د زوی واده شوی دی دا خبره کوي، دا کالی خو زمونږ میندو او خواښیانو مونږ ته راکړي دي، ځکه نو یو جذباتي رشته لري مونږ سره او اوس به دا کالی مونږ خپلو اولادونو ته ورکوو. اوس دا بلا کتلی شي چې حکومت به د سرو زرو په هکله د دې سکیم دپاره تر څومره حده پورې خلک آماده کړی شي.
وایس آف امریکا ډیوه راجو ته ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ در ساعت خپرونو ته غوږ وې. د ډیوه راجو سهارنۍ در ساعت خپرونې به یو څو شېبو کې پای ته ورسېده. د دې وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راجو خپرونې اورې د سهار نهونه تر مازیګر شپږو بجو پورې دولس بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راجو خپرونې تاسو ملګري کېږي چې په کې شپې لسو نه یوولس بجو پورې خپرونې تاسو ایشیا سیټ تھری سیٹلایټ باندې ډشنټینا په ذریعه ټي وي د لارې هم کتی شئ. ګران اوریدونکو نن ورځې خپرونو کې موږ سره همکاري کوله محبوس جلیل، ارباب محمود علی، وکیل خان دا وخت موږ سره تکنیکی رفت مرستې کوي، پروډوسر دی ارشد علی، انجینیر دی ډیوډ. دوی نه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زید خټک ته ښې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. تا دا پامان.